السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به په کندهار او کابل کې د ترهګر بریدونو حال، په خیبر پښتونخوا کې د ایف آی آر د درج کولو نوې طریقه، د پاکستان په شمالي برخو کې د امنیت صورتحال، د بلوچستان د حکومت په سکولونو کې د مورنو ژبو په اړه اعلان او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې. خو لومړی به د دې سره تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی په کندهار کې د نننۍ 14 د مړو شمېره 1100 ته ورسېده. افغان پولیس وایي نن سهار په صدارتي ماڼۍ برید کوونکي ټول طالبان وژلي دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په ګلګت دی امیر کې د بهرنیو سیلانیانو وجنه غندلې او دای د شریعت پر ضد کار بللې. خبرونو تفصیل په کندهار کې د نننۍ 14 د مړو شمېره 1100 ته ورسېده. چارواکي وایي چې وژل شوي کسان چې زیاته برخه یې ښځې دي د یوې کورنۍ غړي وو. دولتي چارواکي د پېښې ذمهوار د حکومت وسلوال مخالفین بولي، خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د والي ویاند احمد جاوید فضل ویلي دغه 14 نن سهار د کندهار ښار په شمال مشرقي سیمه کې په یو سړک شوې ده. پولیس وایي دغه کورنۍ د یو واده تقریب کې د ګډون لپاره روانه وه. په وژل شوو کې 8 مېرمنې، یو ماشوم او دوه سړي شامل دي. بلخوا تیر ماښام ناوخته د پکتیکا ولایت بکیخیل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې کورنۍ د ملکي وګړو په کروله موټر د وسلوالو طالبانو لخوا برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وړونه وژل شوي دي. برید هغه مهال رامنځته شو چې څلور وړونه په یو کروله موټر کې د خپل کور په لور روان وو. د پکتیا ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا نن خپره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې کله د څلورو وړونو جسدونه خپلې کورنۍ ته ورسېدل، نو د څلورو وړونو پلار د خپل زامنو د جسدونو په لیدو زړه وچاوده او مړ شو. تر دا مهال د دغو دواړو پیښو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. افغان پولیس وایي چې نن سهار په صدارتي ماڼۍ او د دفاع وزارت ختیځ دوري ته په امنیتي بوتو برید کوونکي وسلوال طالبان یې وژلي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال جنرال داوود امین مشال ریډیو ته وویل چې حمله پای ته رسیدلې ده. د نوموړي په خبره برید کوونکي په دوو موټرو کې د ناټو د سرتیرو په جامو کې ورغلي وو او له دوی سره د ناټو شناختي کارډونه هم وو.
نو په دې اساس دوی اجازه ورکړي یو موټر ته، چې یو موټر یې لږ مخکې لا دی، یو موټر سپینې شک شوي دي. کله چې دوی را لږ پوښتنې زیاتې کړي دي نو برخورد شروع په دین داور دروازې کې شوی دی. کله پاتې شمېره ماته نه دی معلومات.
د برید په داسې وخت کې شوی دی چې په صدارتي ماڼۍ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ټاکل شوې خبري غونډې وړاندې خبریالان راغونډېدل. د برید کوونکو د وژنې پرته د نورې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له مشال ریډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې برید پړه منلې. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په ګلګت دی امیر کې د بهرنیو سیلانیانو وجنه غندلې او دای د شریعت پر ضد ګام بللې دي. پرون پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د ملاقات نه پس خبر اعلان سره د خبرو پر مهال هغه زیاته کړه.
میلمانه کوم چې د بهر هیواد نه راغلی وي د هغې وجل دا خو نه په شریعت کې جایز دي او نه د پښتنو په کلتور کې جایز دي.
د تیر خلیفه ورځ د گلگت بلتستان په دی امیر سیمه کې پاکستانی طالبانو لس بهر ملکی غر خاتون کې وجلی وو. د دغه وجل شو کسانو تعلق د چین، یوکرین، روس او امریکا سره وو. د خیبر پښتونخوا په زلانګو کې ناصرګند وسلوالو نن سهار د امن جرګې یو غړی او د ورغزو د شیخانو قوم یو مشر یو اویا کلن ملک هادي خان وجلې ده. د انګو تاړې مشر ایس ایچ او عظمت علي شاه مشال لیرو ته وویل دغه پیښه د نهې پورې سهار وختي قریبا 4 بجې په وچ بادار سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې ملک هادي خان د خپل کور نه د جمعات په لور روان وو. پولیس زیاتوي چې د ملک هادي خان کوم ذاتي دښمنۍ نه وخت کېدای شي چې خدای بخلي په سیمه کې د امن د کوششونو په وجه بنه شوې وي. د ورغزو او کور میجنسي سره نږدې په زلانګو کې د دین وړاندې هم د امن کمیټې غړي او مشران په نخښه شوې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خاغلی جیمز روبینز د کابل نه اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پی ټی وی د وینا تر مخه خاغلی روبینز به د پاکستان د نوي منتخب شوي وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د دې ترڅنګ د دغه هیواد پودي مشرتابه سره به هم د افغانستان په اړه خبرې کوي. روبینز د اسلام آباد نه مخکې کابل کې افغان چارواکو سره تېره ورځ ملاقاتونه کړي وو. د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د جرمني خبري ایجنسی راپور له مخې د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیرانو په عیني حال کې په دې لاره کې د موجودو ستونزو یادونه هم کړې ده. په دې موقع د یورپی یونین د بهرنۍ پالیسۍ مشري کاترین اسټن وویل غواړو په دې ډېر حساس وخت کې د یورپی یونین د غړو هیوادونو او د ناټو په شمول د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته کړو. په سو راتلونکو میاشتو کې به دا مسله یو لوی لومړیتوب وي. هغې وویل چې موږ به په ګډه کار کوو سو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان راتلونکي انتخابات شفاف او د ټولو لورو په ګډون وي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان له ټولو سیاسي لورو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي. راپور وایي چې دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه هم غوښتي دي چې په افغانستان کې پر ښکېلو خواوو له خپل اغېز څخه کار واخلي او هغوی د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. د قطر امیر له خپل منصبه استعفا ورکړې. شیخ حماد بن خلیفه ثانی ویلي هغه وخت خپل 3 کلن زوی ته سپاري. د قطر سرکاري ټلویزیون له لارې خپره شوې خپل وینا کې 1 کلن شیخ حماد ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی نوې نسل حکومت سنبال کړي. او وروستۍ خبر دا چې د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجلینا جولی ویلي دي چې د جګړو پر مهال جنسي تیری باید ودرول شي. جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر سګالۍ سفیر هم د پرون یې د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې په سلګونو زره ښځې سړي او ماشومان د دې دور د جګړو پر مهال له جنسي تیری سره مخ کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرینم د مجید بابر نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان په کندهار او کابل کې ترهګر بریدونه شوي. خلکو ته مرګ ژوب لاړول. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي چې صوبایي حکومت به د جولای د لومړۍ نیټې نه د تاڼو د آنلاین کولو کار پیلوي.
خاص جولای نه مونږ شروع کوو چې هغه به ایمیل باندې په دغه باندې به اف آی آر درج کیږي. ټول سیستم روان دی.
په جلوزو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی کډوال وایي دوی ته د تیرې سمودې راهیسې د مرستندویه ادارو لخوا خوراکي مواد نه دي ورکړل شوي. دا او نور ریپورٹ هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. په کندهار کې د نننې 14 د مړو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې وجل شوي کسان چې زیاتره برخه خزی دي د یوې کورنۍ غړي دي. دولتي چارواکي د پیښې ذمہوار د دولت وسلوال مخالفین بولي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه لاس نه دی ویلي. محمد صادق رښتینی له کندهار په ریپورت لري.
د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې 14 دقیقه نن سهار څخه 9 بجې په خاکریز ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د نوموړي په وینا د جړې ولسوالۍ اوسیدونکي په یو ټونیس موټر کې د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت تللی و او د بیرته تاک پر مهال یې پر موټر 14 شوې. د په خبره په دې 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1100 وژل شوي او 3 نور ټپیان دي چې ټوله د یوې کورنۍ غړي و. د فیصل په وینا په وژل سو کې اته میرمنې 2 ماشومان او 1 نارینه شامل دي او په ټپیانو کې 1 ماشوم 1 ښځه او 1 موټر چلوونکی دي.
نن سهار څکم 9 بجې د کندهار ولایت د خاکریز او ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ د ملکي خلکو پورې یو ټونیس موټر چې له ژړې څخه خاکریز ته پر لاره و د سړک غاړې د مین 14 سوې ده. په دغه 14 کې 8 ښځې 2 کوچنیان او 1 ملي سړی شهیدان شوي او خلک زخمیان دي.
فیصل وایي مړي او ټپیان د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو لخوا روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی خو چارواکي وایي چې وسلوال طالبان پر لوی لارو د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ښخوي خو قربانیان یې ملکیان وي.
د محمد صادق رښتینی رپورټ تاسو اوریدو. اوس به د کابل په اړه یو رپورټ ورو. نن سهار په کابل کې په صدارتي ماڼۍ او د دفاع وزارت ختیځ لوري ته په امنیتي پوستو وسلوالو برید کړی. د امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان له جعلي اسنادو څخه په استفادې د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې څخه ننوتي وو. د کورونو چارو وزارت ویاند وای چې په دې پیښه کې سلور حمله کوونکي او درې افغان ساتونکي وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
په تیر څه باندې یو میاشت کې دا پنځمه انتحاري او وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي، خو دا ځل وسلوال طالبان وتوانېدل چې حتی د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې څخه هم تیر شي. د کابل امنیتي مسؤلانو وویل چې حمله کوونکو له لوکسو موټرو او جالي اسنادو نه په ګټه اخیستنې توانېدلی چې د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې نه داخل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل چې د دې سیمې امنیت د پولیسو لخوا نه بلکې د ځانګړو ځواکونو لخوا ساتل کېده.
خب متاسفانه امروز هم ما شاهد یک حمله تروریستی در کابل بودیم.
له بعد امر غنن هم موږ او تاسو په کابل ښار کې د وی انتحاری حمله شاهدان وو. دا حمله په داسې وسیمه کې شوه چې د ډیرو ځانګړو ځواکونو لخوا څارل کیږي. په سیمه کې کومکی پولیس او زموږ د چټک خبرګون د قتی ځواکونه هم وو. درې یا څلور تنه حمله کوونکي ټول وژل شوي. د دې سیمه درې افغان ساتونکي هم وژل شوي. نور په دې سیمه کې کوم اورګان او یا هم ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی.
اورګان د وسهار ونه به افراد ملکی.
وسلوال طالبان د سه شنبه ورځ د سهار په شپږ نیمو بجو د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او امریکایي ځواکونو د یو مهم مرکز له ختیځ دروازې ننوتل او د امنیتي ځواکونو پر لورې ډزې پیل کړې. وسلوال طالبان د سه شنبه ورځ د سهار په شپږ نیمو بجو د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او امریکایي ځواکونو د یو مهم مرکز له ختیځ دروازې ننوتل او د امنیتي ځواکونو پر لورې ډزې پیل کړې. دفاع وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې څلور تنو وسلوالو طالبانو برخه درلوده چې یوې انتحاري حمله وکړه او درې نور یې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دوی ویلي چې هدف یې د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او په آریانا هوټل کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکز و. دوی وایي په حمله کې اتو تنو وسلوالو طالبانو برخه اخیستی و. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او امریکایي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د سی آی ای په مرکز کې بهرانیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او کنه. یو عیني شاهد په سیمه کې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
په ویدو سه فایرونه سو د درې د کلاشنکوف چې راځک سلو سیمه کې انفجارات سر کاتو بیا بل انفجار سه اول د زنه سکور سه انفجارات.
په تیر څه باندې یو میاشت کې د پنځمه ډلایزه او انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د سترې محکمې پر دروازې د مهاجرت پر نړیوال سازمان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه او په شاه شهید سیمه کې هم ورته حمله شوې وي. په دې حملو کې لسګونه ملکی وګړو افغان امنیتي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. په کابل ښار کې د ارګ د ماڼۍ دفاع وزارت او د امریکا د استخباراتو پر مرکز دا بې ساري حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر هم پرانستل شوی او خلک داسې هیلې لري چې د سولې خبرې اترې ژر پیل شي.
په کابل کې د وسلوالو لخوا د برید حال تاسو د نسیم شفق نه اوریدو. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د گلګت بلتستان په دی امیر ضلعه کې د یولسو سیلانیانو وجنه غندلې ده او دای د اسلام پر ضد بللې ده. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په گلګت بلتستان کې د بهرني سیلګرانو د وجنې د پیښې غندنه کړې ده او ویلې دي چې شریعت د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې څوک دی دا سی پیخه تر سره کړی. په پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ملاقات وروسته ل خبريالانو سره په خبرو اترو کې مولانا فضل الرحمن په گلګت بلتستان کې د غیر ملکی سیلانیانو د وجنې د پیخې غندنه وکړه او دا پیخې غیر شرعي وبلله. میلمانه کوم چې د بهر هیواد نه راغلی وي د هغې وجل دا خو نه په شریعت کې جایز دی او نه زموږ په یو کلتور کې او نه د پښتنو په کلتور کې جایز دی. د داسې واقعیاتو ضرور پلټنی پکار دی او یخته رسیدل پکار دی بغیر د څه وجه او تصدیق پچا د دې ذمہواری وراچول ټیک خبره نه ده. خبریال او شینونکی شمیم شاهد د مولانا فضل الرحمن لخوا په ننګه پربت کې د بهرني سیلانیانو د وجنې د پیخي د غندنې په لړ کې مشال ریډیو ته وویل.
مولانا پر رحمان چې نن کوم بیان ورکړې خو بیان دې ډېر آیت درست آیت پکار دا چې دا غفورونه بل زور کړې خو هغه د به اوس ریلایز شوې چې دا یو غلط کار شوې دغه شان پرون چې عمران خان راغله دې عمران خان خو د ترهګرای چرته غندن نه کړې عمران خان خو راغله دې هغه خو ټول زور چې غندن هغه په وفاقي دولت باندې په مرکزی حکومت راچولې نو دا زوام چې دا دې شوبې د دې شوبې د خلکو ډېر زیاته بدقسمتي چې چا نه دی ووټ ورکړی دی نن هغه پخپله د ترهګرۍ خلاف هغه نه څه منصوبه بندي کولی شي نه څه پالیسي جوړولی شي او که عمران خان راشي نو عمران خان وایي چې وفاقي حکومت دی پالیسي جوړه کړي نو دا زوام چې دا د بدقسمتي دی او بل د دې نه به دلته کې که تاسو ګورئ نو دلته کې حالات ورځ تر ورځه خرابېږي
د مئی 2013 د ټاکنو وروسته په مرکز او صوبو کې نوی حکومتونه جوړ شو او په اقتدار کې راغلي شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو د قام سره ژمنه کړې وه چې دوی به امن قائموي خو لا تر دې دمه مرکزي او صوبایي حکومتونو د ترهګرۍ په لړ کې څه تګلاره نه ده اعلان کړې او بعضو سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ د پیښو په لړ کې ډېره زیاته محتاطه رویه اختیار کړې ده خو د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سه‌شنبې په ورځ په پیښور کې په ګلګت بلتستان کې د بهراني سیلانیانو د وجنې د پیښې غندنه وکړه او دغه پیښه غیر شرعي وبلله د یادونې وړ ده چې د تیر اتوار په شپه په ګلګت بلتستان کې نه بهراني سیلانیان وجل شوي وو او د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی و ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په د امیر ضلع کې د اتوار په شپه شوي د ترهګرې پیښې نه وړاندې هم د ګلګت بلتستان او په خوشا سیمو کې په تیرو شپاړسو میاشتو کې درې نورې ترهګرې پیښې رامخته شوي دي او په دې څلورو وڼو پیښو کې په مجموعي توګه 500 کسان وژل شوي دي د دې پیښو په هکله تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو
د تیر اتوار په شپه د دیامیر ضلع په بونرناله سیمه کې د ترهګرو په یوه پیښه کې د لس غیر ملکیانو او یو پاکستانی ګایډ په شمول یولس کسان وژل شوي دي ګلیت بلتستان او په خواوشا سیمو کې د ترهګرۍ دا لومړۍ پیښه نه ده بلکې په تیرو شپاړس میاشتو کې دا څلورمه پیښه رامخته شوې ده د تیر کال فروری میاشتې په 9مه نیټه د کوهستان ضلع په داسو سیمه کې نامعلومه کسانو ګلګت تتلونکي یو بس ودرولو او ناتاره ډزې پرې وکړې چې په نتیجه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي 13 کسان مړه شول د دې پیښې یوه میاشت او درې ورځې وروسته یعنی د اپریل په درېمه نیټه نامعلومه کسانو د دیامیر ضلع په ګونرفام سیمه کې ګلګت تتلونکي شپږ بسونه ودرول او د شناخت وروسته د شیا مسلک سره تعلق لرونکي اته او اسماعیلي مسلک سره تعلق لرونکي یو کسې په ډزو ووژلو او څلور بسونو ته اور هم ورته کړو په پیښه کې د سیمې ایس پی او ځینې پولیس اهلکار هم جوبل شوي وو هم د تیر کال اګست میاشتې په 14مه نیټه د پینډۍ نه استور ته روان درې بسونه لس نه تر 15 نامعلومه وسلوالو د مانسیرې ضلع په لولو سر سیمه کې ودرول او د پیژنګلو وروسته یې 19 مسافر چې پکې 15 د شیا مسلک سره او څلور د سنی مسلک سره تعلق لرلو د بسونو راکوز کړل او په ډزو یې ووژل مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید نه وپوښتل چې په دې سیمه کې دا قسمه پیښې ولې رامخته کیږي نو نوموړی وایي
دا هو انډیکیشن دی طرف نه چې دې کوم ځای ته غواړي هغه رسیدای شي او هغه اکسس چې دی نو هغه صرف سټیز ته یا د سیریا سره دی چې دا سترونګ دی دا ریل غواړي چې موږ چرته رسیدای شو که ګلګت دی او که کراچۍ ده د ملک هرې کونې کې موږ رسیدای شو یو بل د انټرنیشنل کمیونټي کې د ملک بدنامي کول غواړي درېم دا دی چې کوم د دې فعالي انډیکیشن دی چې فعال ډېر زیات دي او هر ځای کې دی اکشن کوي دا سیکیورین بیسډ وایلنس دی او ډېر کامن دی هلته چوګېدو یې ډېر پیسفل ځای دی نو دوی یاز هم نه هټکی چې کوم ځای کې ریلیټیولی پیس زیات وي چې تاسو خیالو دې پاره چې وای موږ چرته رسیدای شو
په دې څلورو پیښو کې په مجموعي توګه 55 کسان وژل شوي دي چې پکې یو څلويخ د شیعه مسلک سره څلور د سنی مسلک او یو اسماعیلی مسلک سره تعلق لرلو د ترڅنګ لس غیر ملکیان چې تعلق یې د چین یوکرين سلواکیا لیتوانیا او برما سره هم وجلې شوې دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ورې اوس با یو بل رپورټر اختلر شو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د پښتونخوا حکومت به د جولای ل لومړۍ نیټه د تاڼو د انلاین کولو کار پیلوي پرویز خټک دا څرګندونه تیر شپه له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي د لاغه روس پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا نوی ائتلافي حکومت د حکومتي څانګو د آنلاین کولو لپاره د ای گورننس په نوم پلان لپاره په وړاندې کړي بجټ کې 1500 میلیونه روپۍ بیالي کړي دي. وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د دې پلان پیل به د تاڼو له آنلاین کولو کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه به دوی په تاڼو کې د آنلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای گورننس نور کار پیل کوي او په روانو 1500 ورځو کې به د ای گورننس ټول جزئیات په ډاګه کړي.
فرسٹ جولائی نے منگ شروع کو چاہ با ای میل بانے پلاغا بانے با ایف آئی آر درج کی فرسٹ جولائی نے شروع کٹرول سسٹم را روانے 15 روز کے بعد اس کٹرول ریزلٹ ملائی.
دا مشال ریڈیو سرا پزانگڑی خبر اترو کی دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک زیادہ کھڑا چی پتانو کی دا آن لائن ایف آئی آر درج کولو او دا ای گورننس نور کار دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارت تا سپارلے شوے دے او تیر ماسخوتن د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان ترکی وویل چې د ای گورننس مقصد د حکومت بیلابیل څنګه د یو بل سره تړل دي او لسته د حکومت د بیلابیل څنګه نه د فائدې پورته کولو موقع په لاس ورکول دي.
ټول دنیا پای کې باندې منحصر ده زمونږ د ګورنمنت پالیسی دا د دې چې ای گورننس دا ډېر زیات ضروري دی. دونا ټول ممبران چې دلته کوم ناست دي دلته هډ آف دا ڈپارٹمنٹ شان صاحبان ناست دي سی ایم صاحب ناست دي دیوا باقاعدہ مطلب
نظر د خیبر پختونخوا په موجوده بجټ کې د ای گورننس لپاره یوازې 1500 میلیونه روپۍ مختص کړی شوی دي. هم په دې لړ کې مې چې کله د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي وزیر شارام خان ترکی نه پوښتنه وکړه چې په 1500 میلیونه روپو به دوی د آنلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای گورننس نور کار سرنګ سرته ورسوي نو په ځواب کې شرم خان ترکی وویل
ای گورننس لپاره جی بالکل ان شاء الله خپل پلانینګ به ترانسپیرنسی به ګډ گورننس لپاره ټول دغه چې ګم دی ډپارټمنټس انټر کنیکټډ به ان شاء الله دا شانتي نور مونږه آی ټی کې به ډیر ډیولپمنټ راځي ان شاء الله. د موجوده حکومت په آی ټی باندې ډیر زیات فوکس دی. دوه ندی نه نور چې مونږ پکې انویسټمنټ کوو ان شاء الله ډونرز به راځي مونږ پروپوزلز جوړو نو ان شاء الله ډیر انویسټمنټ به پکې کړي ان شاء الله.
دا یادونه ورل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه بعد د پښتونخوا حکومت د تانو د آنلاین کولو د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای گورننس په نورو کارونو کار پیل کوي. ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
نوی وفاقی بجټ کې په قبایلی سیمو کې د بجټ په حق لا د قبایلو د قراردادیانو تنظیم یا آل ټرایبل کنټراکټر اسوسییشن وینا ده چې یو قبایلی سیمه ناساز حالاتو سره مخ ده او بل حکومت لاړه په دوی ټیکس لګول لیکيږي چې دا ناانصافي ده. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمې آل ټرایبل کنټراکټر اسوسییشن د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې موجوده بجټ کې په فاټک لګول شوی ټیکس ختم کړي شي او کدا سه ونه کړي شول نو هغوی به په احتجاج مجبور شي. د آل ټرایبل کنټراکټر اسوسییشن صدر ظاهر جان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمې د 1300 کال راسه د جنگ ښکار دي نو قبایلی ولس په داسې حالاتو کې ریلیف ورکولو په ځای هغوی نه د کلونو راسه مراعات هم واپس اخیستل کیږي.
انکم ټیکس او دا ټیکسونه د ارسه دراز نه لکه د انګریزانو د زمانې نه یا کله چې پاکستان جوړ د پاټا تا ټیکس ایکسټند نه دی. د یو سویل چې راغې چونکی کی پی کی سره ملګری کړی چې را پاټا او پلان کې پاټا چې دا کی پی کی کنه ډایرکټ سنټر سره راځي. موږ وایي چې را موږ خو قبایلی علاقه چې دا غا ډیرو سخت ستونزو سره مخامخ شي او زمونږ خپل په وینو باندې لوبي کیږي او علاقه بالکل وران او نه راته بالکل څه سهولتونه شته. دا غي بوجود دي په کار خداره چې دوی مونږ ته سهولتونه راکړي نور مراد راکړي الټا را باندې ټیکسونه لګي نو مونږ په دې وجه یار کسم احتجاج بکو دا ټیکسونه بالکل نه مونږ.
خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو تاجر خالد شنواری مشال ریډیو ته اویل چې اغوی ته د ملک نور برخو په شان اسانتیاوي نشته نو څنګه ټیکس ورکول شروع کړي؟
ټول څومره ټرایبل ایریا ولا چې کنه غيوم دا نه ایکسپټ کوي کنه چې موږ باندې ټیکس ولګولې شي ځکه چې قبایل سٹارټ نه الریډي لګاوي موږ دې نه استثنایو پوښوي او دې بدل کې موږ ته لګا سب روزګار موږ ته نشته کاروبار را سره نشته ته موږ سره کارخانه وي په قبایلو کې لاسم کاري را سره نور څه ذریعہ وای پوښوي یا موږ ته بجلی وای یا موږ ته وبو وای نور کار کروندې وای پوښنه لګاغه به موږ د پاکستان د پاره مور کولای شي موږ په ټیکس باندې پاکستان مخکې نور خښو وای او موږ سره په بیک گراوند کې سشتنه په ټیکس بدل کې کنه چې موږ ټیکس ورکو پوښو شاته چیرې موږ د ټیکس نه انکار کوو نو په دې وجه باندې انکار کوو چې موږ سره شاته سشتنه ده
دا شاند مومن ایجنسی سره تعلق لرونکو احسان الله وای
حکومت له سر سر کې کوکارې چغو ګوري چیرې د فاټا قبایل له څنګه د څومره مشکلات سره مخ دي او څومره ستونزې ور مخ ته دي نو هغه د پکارې چې موږ حالتان ته ضرورت هم نه راځي موږ دا غینه اله عمل لري فرا کړې وي چیرې د پاتا تر ریلیز ملو شو دی باندې مر سخت دي ریس په دمرګ دफारه دمر قربانې نه وختولي او داګه چې کندنو د دې نبر چې کندنو سره زیاتې دي ظلم دي
پاکستان تحریک انصاف ګوند د اف ار کوهارت ناکامي اسمبلی غړي کیسر جمال افریدی مشال ریډیو ته اوه چې په قبایلی سیمه ټیکس لګولو په اړه د پاتا د ټولو منتخب غړو اعتراض دي
موجوده مو چې کم بزنس دي الډي هغه ډیر حالات خراب دي اس کے سمساغا نشتا ہو دا ٹیکس اس سے لگی دے ہمو چھ لگ دیر کم کاروبارونا شروع دی نواغی کی بنورم زیاد مطلب دا چھ مسئلے بمولا جوڑی شنو دے خو بلکل مو مخالفت کردے مو یو ٹول فاتا والا چھ کم آزاد دی کاغا مو یو پاٹے والا پدا ٹول مو یو موقف تا دا ٹیکس اس واپس شیو دے وانی مو اس لے کم بخیرہ خب پورا چھ کم آغا دا فارم دا مو استعمال کردے
کیسر جمال افریدی زیاد کرا چھ اگوی بیا ہم دا فاتا ټول منتخب غړو په شمول حکومت سره په دې فیصله د نظرسانې په اړه خبرې کوي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
په جلوسو کیمپ کې میشت خیبر ایجنسی کډوال وای دوی ته لاتیر سمودین د مرستندویا ادارو لخوا خوراکي مواد نه ورکړل کیږي بل په لو د کیم انتظامی چارواکي د خوراک په ورکړه کې د ځند پړوای چې څو ورځې وړاندې داسې یو اطلاع وا چې ګنې په کیم کې به څه بده پیښه وشي نو ځکه هغې ټول کارونه ودرولې دي خو دا وخت د خوراکي توکو له ویشلو پرته نورې ټول ادارې کار کوي د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي
په جروزو کډوالو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی کډوال وای د کیمپ انتظامی دی باید د هغوی خوراکي توکي ورکول بیا شروع کړي دوی وای سور ز وړاندې داسې یو اطلاع چې ګینه کیمپ کې کومه بده پیښه وشي نو د خوراک صحت تعلیم او داسې نورو ادارو کارونه پرې خودلی ولې دا صد د خوراک د ادارې نه علاوه نور ادارې بیا روانې شوي جمیل افریده وای
د سکیورټی ډریس ته باندې راشن بند کړي کنه چې موږ په بخلا باندې هم د بازار نه راوړا او نور هم داسې ډیر غریبان ته کښه دي چې هغه د بازار واڅه
انورالحق هم د باړي خبر جنسي اوسیدونکي دي او وی ویل چې هغوی بازار نه اوړو او نور خوراکي شیان په بیا اخلي خو وس نه لري
نو دا خو ډېره ښه خبره وه کنه چې موږ ته وایي چې علاکه تاسو علاکه کلیر دا او تاسو کلی شي او تاسو نه ټیکان موږ خو نه ټول هم بیا ضرورت نشته دی موږ سره خو خپله غنم ډېره زیاته وي هر څه سره ډېر زیاتې دي چې بیا ضرورت نه لري کنه خو بس اوس مجبور یو نو لکن پکار دي چې موږ سره مکمل تعاون وکړي په دې اړه کې هم کې
نسیم افریدی وای چې هغه سره چې کوم تیار خوراک نو هغه هم ختم شوه دی او بل خو د هغه سره روزګار هم نشته دی
بس دلته خلک په انتظار دي چې هر نن به ګلاوی دینان او دلته کې بس خلک سره زیمو او بیا لا څنګه راشن باندې وي سفرې او بل څه ذریعہ نشته نو دلته کې خلکو د ډېر مسالې دي بل څه ګرمي دا خلک په دستره شي نو دلته کې کینی او بیا کینی ځای شي کنه غریبانه راځه غیر غربت دی کنه
نیم خان د پنځم جمعات ماشوم دی او وی ویل چې دوه ورځې اسکولونه هم بند شویو نو اسکولونه د سلو وجه بند شویو د اسکول یو استاد حمیم الله خان هوای
دا زل دې ته به هم یو اسلامي لا شوی و د جمعې په ورځ باندې د کیمپ چې کوم ارګنایزیشن دي کار کوي اسکولونه دي پروټیکشن کار کوي کورنور هیلث باندې کار کوي ټول ته دا یو میسج ملو شوی چې راته چې کوم د خپل اکټیویټیز د خپل لپاره په محدود ساتي نو جمعه او هفته د چټي کړي وا اسکولونه او هسپتالونه یا نور ادارې وغیرہ چې هغه ټول بند دي
بیا مو د پی ډی ایم ای لړخه ټاکل شي وي د کیمپ انچارج خالد عثمان سره خبرې وکړلې نو هغه وویل
سکیورټی سچویشن لګ ټیک نه و دغه په وجه باندې بنسو ټول چې کوم پارټنر دی هغه پرون نه راغلی دی هغه خپل طریقې کار چې کوم دغه پروسس دی هغه سٹارټ کړی دی او څنګه دا فوډ کې لګ رش دی وای نو د دې په وجه باندې لګ موږ احتیاط کوو کنه چې دا حادثه ونه شي موږ دغه د وجه نه لګ کوشش کوو برال لګ چې کوم خلک دی تقریبا 5,000 تیم دی هغه ته فوډ ملو شوی دی او دغه چې کوم رینیوینګ دی 7,000 پورې نو ان شاء الله چې دوی ته به ملایوي کې دغه دوه درې ورځې دي
د خالد عثمان په وینا کیمپ ته غیر ضروری او د سټاف د ګاډو علاوه نور هر قسمه گاڑی هم دننه نشی ورتله او د سکیورټی انتظام هم خپوره شوه دی
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
په کندهار کې د نن نه 14 د مروش مې یو لسوتنو ته ورسېد. چارواکي وایي چې وجل شوی کسان چې زیاته برخه خدي دي د یوې کورنۍ غړي وي. په وجل شو کې اته مېرمنې، یو ماشوم او دوه سړي شامل دي. بل په تیر ماښام ناوخته د پکتیکا ولایت بکیخیل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې کورنۍ د ملکي وګړو په کرولو موټر د وسلوالو طالبانو له خوا برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ورونه وجل شوي دي. د پکتیا ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا نن خبرې شوې خبر پاڼه کې زیاتوي چې کله د سلور ورونو جسدونه خپلو کورونو ته ورسېدل نو د سلور ورونو پلار د خپلو زامنو د جسدونو په لیدو زړه وچاود او مړ شو. تر دا مهال د دغو دواړو پیښو پرچا په غاړه نه ده اخیستې. بل خو د افغان پولیس وایي چې نن په صدارتي ماڼۍ برید کوونکي ټول طالبان یې وژلي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند د قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین مشال ایلو ته وویل چې حمله پای ته رسېدلې ده. د نوموړي په خبره برید کوونکي په دوو موټرو کې د ناټو پر سر د سرتیرو په جامو کې ورغلي وو. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضلالرحمن په ګلګت دی امیر کې د بهرنو سیلانیانو وژنه غندلې او دا یې د شریعت پر ضد ګام بللې ده. د تیر خالی پورس ګلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې پاکستانی طالبانو لس بهر ملکی غیر ختم کې وجلی وو. د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې ضلع ناصرګند وسلوالو نن سهار د امن جرګې یو غړی او د اورکزو د شیخانو قوم یو مشر یو اویا کلن ملک هادی خان وجلی دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي خاغلی جیمز دوبینز کابل ته نن رسیدلی دی. د یورپین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د قطر امیر له خپل منصب استعفا ورکړې. د هالیوډ وتلي فلمي ستوري انجلینا جولي ویلي دي چې د جګړو پر مهال جنسي تیری باید وترول شي.
د مجید بابر نلند خبرونه تاسو واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان د زنور وسپانو د اداریو غټ کې سدي
جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې ترهګری او د بدامنۍ زیاتیدونکو پیښو له وجې په نړۍ کې د پاکستان تشخص د مخکې نه متاثره شوی دی. د ملک معیشت د سخت دباو ښکار دی. غیر ملکي سرمایه کار نه صرف پاکستان ته د راتلو نه ډډه کوي بلکې ډیرو دلته نه خپل کاروبارونه نورو ملکونو ته یوړل. اداره وایي چې په داسې کې ګلګیت بلتستان کې د نانګا پربت په بیس کیم د ترهګرو حمله یو داسې سازش ګرځولې کېدی شي چې په هغې کې د ننه دښمن نه علاوه بهرنی عمل دخل هم یقینا موجود دی چې مقصد یې یو اړخته د سیلګری غوندې کامی آمدن مهمه ذریعه بندول دي. نو بل اړخته په بین الاقوامي رولې کې پاکستان د داسې ملګری ملکونو حمایت نه هم محرومه کول دي کوم چې په ښه او بد وختونو کې پاکستان سره پاتې شوي دي. د ادارې په وینا چې سیلانیان چې کله پاکستان ته راځي نو هغوی نه صرف د ملک په آمدنۍ کې خپل حصه چوي بلکې دوی سره دواړخیز تعاون او د تجارت لارې هم پرانیستل کېږي. خو د ننګا پربت غوندې پیښې په دې تعلقاتو بد اثر غورځولی شي. نو دې لپاره حکومت لبا د کامی سکیورټی په اړه مشکله فیصلې کول وی او سکیورټی انتظاماتو کې خرابیانې به لري کول وی. ادارې اخیر کې لیکي چې حکومت لپا کار ده چې ټول سیاسي ګوندونو او دفاعي ادارو په شمول یو متفقه کامی سکیورټی پالیسي جوړ کړي او په دې عمل درآمد دی وکړي شي ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان بین الاقوامي عزت کې نه بهتري راتلی شي او نه معاشي حل ځلې په عمل کې بحاله کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب لخوا تمیش پاکستانیانو ته درې میاشتې وخت ورکول وقتی اسانه او رعایت ضرور دی خو په لکونو خلکو له دا وخت ډیر کم دی او په دومره لږ وخت کې دا ممکنه نه ده چې هغوی خپل ضروري کاغذونه پوره کړي. ادارې وایي چې موږ ګڼو چې د سعودي حکومت دا فیصله یو طرفه ده ځکه چې دا ویزې د سعودي ولس په خوخه ورکړی شوي دي او اوس سعودي حکومت د خپل ولس د فیصلې په ترڅ کې دا اقدام وکړو چې لکه بلې یو شمېر خلک د ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سعودي حکومت د هغه کفیلان نه پیسې واپس واخلي چې چا دا ویزې ورکړي دي او د متاثرینو ته دا پیسې ورکړي او یا داسې وکړي چې سعودي حکومت د دې خلکو لپاره د دغلته د نوکریو او د روزګارونو بندوبست وکړي او دغه رنګ د دې مسلې د حل پورې په نورو ویزو بندیز ولګولی شي، نو هله به ممکنه شي چې دا مسله په ښه شان هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په خبره د پاکستان په شمالي علاقو کې د لسو بهر ملکي سیلانیانو وجنو د نواز شریف نوي حکومت لپاره د امنیت نوي ننګونې راولاړې کړې دي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي دا معلومه نه ده چې طالبانو سره د سولې د پروژې پر شا کوم عوامل دي او آیا دا پروژه په حقیقت مبني هم ده او کنه. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی د مجید بابر نه اورو.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر خالی په ورځ د پاکستان په شمالي غرایز سیمه کې لس خارجي غره ختونکو سره د یو ځای کس ووجل شول. دغه سیمه د هغو سیلانیانو لپاره ډیره مشهوره ده چې د غره ختو مهمونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په خبره دغه پیښې د نواز شریف د نوي حکومت لپاره د امنیت نوې ننګونې راولاړې کړې دي. د نړۍ په نهم نمبر تر ټولو لوړ غر د نانګا پربت په ویخ کې د غره ختونکو د ډلو لپاره په دغه کیمپ کې دا په خارجي کسانو ړومبې پرېد وو. ورځپاڼه لیکي چې دغه سیمه چې چین او د کشمیر د متنادیا سیمې سره په پوله پرته ده تر ډېره حده پورې د امنیت ستونزه نه لري او د دنګو غرونو په واورو پټې سوکې دغه سیمې ته ډېره ښکلا وربخي او همیشه نوې واده کړې جوړې د واده پس ړومبي چکر لپاره دا سیمه غوره کوي. څکه هم دغه سیمه کې په شیاګانو بریدونه شوي دي خو چېرې هم په خارجي سیلانیانو دا ډول برید نه دی شوی. ورځپاڼه د ځینو څېړونکو له خولې زیاتوي چې برید کوونکو کېدای شي دا برید په دې نیت کړی وي چې د نواز شریف د نوي حکومت په وړاندې خنډونه واچوي، ځکه چې څو اونۍ مخکې هغه په دې ژمنه په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه چې په هیواد دننه به د امنیت ستونزې هواروي. دا برید څو ورځې پس له هغې شوی چې په پېښور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په یو جومات کې لس کسان ووژل. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته هسې هم ډېر کم خارجي سیلانیان مخه کوي خو بیا هم د دغه هیواد د لوړو غرونو سکو ته ختو لپاره اوس هم یو شمیر سیلانیان ورځي. ورځپاڼه یو پاکستانی ټلویزیون سره د پاکستان د ړومبۍ خزینه غره ختونکي سمینا بیگ د خبرو په حواله لیکي چې دا ډول پیښې به د پاکستان د سیلګرۍ په صنعت ډېر ژور اثر پرې باسي. بلخوا نیوز ویک مجله کې په طالبانو د باور کولو سرخط لاندې یوې مقاله کې راغلي دي چې د هر فعال یاغي ډلې په څېر طالبانو ته هم معلومه ده چې د ګڼ اړخیز شخړې حل راوستل زیات او زیات پوها غواړي او وار له مخه څوک د سره نیول هم جوړ نظر غواړي. دغه ټولې خبرې د غیر روایتي جګړې سرګند نه خېلي. تیر اونۍ هم دغه سی وشول کله چې خپړاګه د طالبانو ویان وویل چې هغوی افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د لړۍ پر مخ بوتلو لپاره تیار دي. د مجلې په خبره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د طالبانو لخوا دا ګام ډیر مهم او د جوړجاړۍ په لوري ړومبی پړاو وبللو، خو دې سره دا هم وویل چې دا شروعات دي او په راتلونکو ورځو کې د سولې د لارې کې ډېرې لوړې ژورې راتلی شي. مجله لیکي چې دا معلومه نه ده چې د دې سولې د پروژې پر شا کوم عوامل دي او آیا دا پروژه په حقیقت مبني هم ده او کنه. په دې اړه تبصره کول دا مهال ګران کار دی، خو دا ده چې په دې موجوده صورتحال او ستونزمنه ماحول کې د سولې د خبرو دا خبر یو ښه خبر دی. مجله لیکي چې په 2001 کال کې د 11 سپتمبر د پیښو نه پس کله امریکا د اوسامه بن لادن او د القاعده وسلوالې ډلې کارکوونکو په لټون کې په افغانستان حمله وکړه، نو هغه وخت دغو خلکو ته حفاظت ورکوونکي د طالبانو حکومت ډېر ژر نسکور شو، خو هغې نه پس ګوریله جګړه پیل شوه. یو برتانوي افسر یو وارې ویلي وو چې یاغیانو سره د جګړې کولو پروژه همیشه ګډوډه او ورو وي، لکه څوک چې په چاقو وبسکي.
داو مجید بابر. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو ریپورت کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان او د هند ګاونډیانو ته باور ورکړی دی چې امریکا به کله هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي. شاین بنیری د ریپورت مهم ټکی درته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هند او په بېقرارۍ وهلي سیمه کې موجودو نورو هیوادونو ته باور ورکړی دی چې امریکا به د افغانستان سره پوځي مرستو له دوام ورکوي او د کال 2014 نو وروسته به په هر حال کې په هیواد کې امریکایي ځواکونه حضور لري. هند امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو وروسته په امنیتي حالت ډیر فکرمند دی. هند امریکا له خوا د طالبانو سره د خبرو اترو پیل کولو په معاملې هم ځینې پوښتنې راوچتې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د نوي دفتر د پرانستلو او د دغې لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د نوم کارولو په اړه د کرزی حکومت لخوا اعتراضونه مخې ته راغلل چې له کبله د خبرو اترو وړومبی پړاو وځنډېده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبینز کابل ته سفر کړی دی او هلته یې د ولسمشر کرزی او نورو افغان چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. ډوبینز د کرزی سره ملاقات مثبت وبله او زیاته کړه افغانستان او امریکا دواړه هیوادونه د دې خبرې معلومولو په انتظار دي چې آیا طالبان خبرې کول غواړي او کنه. د امریکا خاص استازي زیاته کړه چې د یو شمیر بدګمانو لکبله طالبانو په دفتر خپل بیرغ پورته کړ او د افغانستان د اسلامي امارت نوم یې وکاراو. ولې دا د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت لخوا د ایښودې شوي شرایطو پر ضد کارو. د ګل پورس په نوې ډیلی کې د خپل هندي هم منصب سلمان خورشید سره خبري غونډې ته د وینا په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې طالبانو سره به تر هغه خبرې نه کیږي تر کومه چې درې شرایط نوي پوره شوي. وړومبی طالبان به د القاعده سره اړیکې پرې کوي، دویم په افغانستان کې تشدد ته د پای ټکی کې خودل، او دریم د لګکیو او د ښځو حقونو ته د احترام ورکولو په ګډون د افغانستان د اساسي قانون منل. کیری زیاته کړه تر اوسه پورې دا ضمانتونه لا نه دي ورکړل شوي، نو له دې کبله خبرې ترې هم نه کیږي او که شرایط پوره شي نو بیا به خبرې پیل کیږي، او هغه هم د امریکا سره نه بلکې د افغانستان د سولې د عالي شورا سره. جان کیری وویل د طالبانو سره که چېرې د امن کومه حتمی لوزنامه کیږي نو پریکړه به افغان اولس یا د خبرو اترو د لارې کوي، او یا به د طالبانو بغیر په 2014 کال کې د بیلټ بکس یا رای اچولو د لارې کوي. جان کیری وویل لکه څنګه چې ولسمشر اوباما سپینه کړې ده، د کال 2014 وروسته به هم امریکا د افغان حکومت او افغان فوج سره مرستو ته دوام ورکوي، او د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو لپاره به د یو کچ امریکایي ځواکونه په هیواد کې پاتې کیږي.
داو شاین بونیری په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کړي، امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو د وروستیو پرمختګونو په اړه اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات ویلا هم هیله مند دي چې د طالبانو سره به د سولې خبرو ته ورسیږي او افغان چارواکي به هم د سولې خبرو ته حاضر شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون دا خبره په واشنگتن کې وکړه. د رویټرز خبری ایجنسی د رپورت لمخې پاتریک وینترل خبریالانو ته وویل چې د خبرو اترو لپاره د هیله مندۍ نښې شته. وینترل زیاته کړه هڅه کوي چې د خبرې اترې بیرته لارې ته برابر شي. د رپورت لمخې تر اوسه پورې د خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز ډابینز د طالب استازو سره نه دي کتلي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ په پورته کولو سخت اعتراض کړی و او ویلي و حکومت یې د قطر په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت وایي د سولې بهیر ته ژمن دي، خو ټینګار یې دا دی چې په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه باید یوازې د افغانستان د حکومت له مذاکراتچیانو سره مستقیمې خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له هغې چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر پرانیست، واشنگتن د افغان ولسمشر حامد کرزی سره له نږدې کار کوي. جان کیری په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار کول ضرور او مناسب دي. جان کیری وایي موږ له ولسمشر حامد کرزی سره له نږدې کار کوو ځکه دا په بشپړه توګه ضروري او مناسب دي. موږ د افغانستان په اړه خبرې اترې کوو او نوموړی د افغانستان ولسمشر دی، نو له دې کبله دا د افغانانو په مشرۍ یوه پروسه ده. دا یوه داسې پروسه ده چې یوازې د مشخصو شرایطو لاندې خبرې اترې کوي. دا چې تر اوسه دا شرایط نه دي عملي شوي، له همدې کبله تر اوسه خبرې اترې هم نه دي شوي. جان کیری پرون له هندي مشرانو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د هغوی اندېښنو ته ځواب وای. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي ویل دي چې دوی د خپل دفتر د نوم او پر دفتر د بیرغ په اړه خپل دریځ بدل کړی نه دی. سویل شاین د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی هغه رپورټ رد کړ چې د یک شنبه په ورځ د نوموړي له خولې ویلي و طالبانو د قطر پر دفتر د دوی د بیرغ لټټولو سره سلا خودلې.
داو اجمل اند امریکا په داسې حال کې د ایڈورډ سنودین د نیولو خبره کوي چې رپورټونه وایي د هیواد د استخباراتي ادارې پخواني کارکوونکي له ماسکو اکواډور ته تللی دی او هلته سیاسي پناه غواړي، خو امریکا وایي داسې باور کوي چې سنودین اوس هم په روس کې دی، نو ځکه له روسه هغه واشنگتن ته د سپارلو غوښتنه کوي. پر سنودین تورونه دي چې د امریکا د سار د پروګرامونو معلومات یې په ډاګه کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د ملیحه میرساتنه اورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د استخباراتي ادارې د مفرور کارکونکو ایډوارډ سنودن د گرفتاری لپاره د ټولو ممکنو لارو د استعمالولو ژمنه کړې ده. د ګل پورس د خبريالانو سره په خبرو کې اوباما وویل
موږ ته چې څه معلومات دي هغه دا دي چې موږ مناسبې او قانوني لارې په پام کې نیولې دي او له بیلابیلو هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې پر قانون باندې عمل یقیني کړو. تر دې د زیاتو معلوماتو لپاره د تاسو ته د قانون د وزارت سره د رابطې وایم چې په دې کیس په تیزی سره کار کوي.
سنودن د امریکا د سر د هغو پټو پروګرامونو معلومات برسېره کړي وو چې واشنگټن وایي د یو شمېر ترهګر پلانونو مخه نیولو کې مرسته کړې وه. دغه پروګرام کې د انټرنیټ او د ټلیفوني رابطو څارنه شامله وه. په دې اړه معلومات نشته چې سنودن چیرته دی. هغه د اتوار په ورځ د امریکا لخوا د غوښتل کېدلو باوجود له هانګ کانګ نه ماسکو ته سفر وکړ. د ګل پورس کیوبا ته دغه د تللو خبرونو خو رپورټونه وایي چې هوانا ته پتلون کې جاز کې سفر نه کړ. د پټو معلوماتو د خبرونکو ویب پاڼې ویکی لیکس مشر جولیان اسانج چې د سنودن مرسته کوي ویلي دي چې د استخباراتي ادارې پخوانی کارکونکي له ماسکو ایکوډور ته تښتېدلي دي چېرته چې هغه پناه غواړي. اسانج ویل چې سنودن په حفاظت سره دی خو وی نه ویل چې چېرته دی. خو بیا سپینه ماڼۍ وایي چې د دوی په باور سنودن په ماسکو کې دی. د سپینې ماڼۍ ویان جیمز کارنی له ماسکو غوښتل چې سنودن ورته وسپاري.
د بوستن ماراتن به می 14 وروسته له روس سره زموږ غشتلې همکاري ته په کتو او د قانوني چارو د پلي کولو په لړ کې له روس سره زموږ د ګډ کار تاریخ چې پکې د روسي حکومت په غوښتنه ګڼ شمیر د لوړې کچې مجرمان روس ته بیرته ورکړل شول مشتمل رو چې د روس حکومت ټولو خوښو ته په کتو سنودن امریکا ته وسپاري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې دا په ډیره پریشانونکي خبره وی کچې روس ته امریکا سره په دې مسله ونمني. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د سنودن په واپس کولو کې د ناکامۍ لپاره پر هانګ کانګ هم نیوکې وکړې. کارنی ویل د چین سره پر تعلقاتو بد اثرات پرېوتلي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې په امریکا کې د ایم آی ټی ادارې د نورو په هنتونونو سره په ګډه یو پروژه پیل کړي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ترې د زده کوونکو د انټرنیټ له لارې زده کړې ترلاسه کوي. نور تفصیل د یوې لنډې د میروستاورو. د امریکا په لوړو یونیورسيټو کې میساچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي داسې اداره ده چې د ریپورت تر مخه د پاکستان د شمالي ختیځ ښار شکرګړ نه یې فاصله تر 1000 کیلومترو زیاته ده. 25 کلن خالد رضا چې په شکرګړ کې اوسیږي خو د نړیوال بانک د پخوانی مشیر او د ایم آی ټی په هنتون کې د نړیوال اقتصاد د پروفیسر لخوا د نړیوال غربت د چیلنجونو په اړه کورس ترلاسه کوي. رضا وایي چې هغه چرته هم دا سوچ نه کړی چې دا به داسې ممکنه وي او یورپ خرچه به هم ناراضي. که د دې کورس لپاره داسې ضرورت وي نو هغه صرف دلچسپي او انټرنیټ دی.
کله چې ما خپل اساینمنت جمع کړو نو دا یو حیرانوونکی تجربه وه. ما سفر کولو او زما ملګری ما سره ناست وو. کله چې ما خپل اساینمنت جمع کړو نو لږ وخت پس هغه زما نه پوښتنه وکړه چې ته څه کوې. نو ما هغه ته ټوله کیسه وکړه چې زه د امریکا نه یو کورس کوم. نو هغه ډیر حیرانه او په فکر کې شو.
رضا په نړۍ کې پاغو لکونو زده کوونکو کې یو دی چې د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي. د امریکا د ټیکنالوژۍ ادارې د نورو امریکایي یونیورسيټو سره په ګډه اوس د شاعرۍ نه واخلي تر فزیکس پورې د انټرنیټ د لارې کورسونه ورکوي. د میسیف اوپن آنلاین لخوا د کورس پوره کول وروسته یو سند ملاویږي چې په امریکا کې زیاتره سکولونو کې اوس دغه سند منل کیږي. انانت اگروال چې په ایم آی ټی یونیورسيټي کې پروفیسر دی د غی یونیورسيټي او هاورډ یونیورسيټي دا وخت تر شپېتو زیات کورسونه ورکوي. انانت اگروال وایي
زما په فکر تعلیم به نور هغه شان نه وي پاتې. زه د دې ټیکنالوژي او د موکس په اړه وضاحت کوم چې دا به د پرنټنګ پریس نه راپدې خو په تعلیم کې یو لوی انقلاب چې 1500 کال وړاندې شو.
ځینې غیر جانبدار سیړونکي د میسف اوپن آنلاین زده کړو نه زیاتې هیلې لري. د رپورټ تر مخه چاته هم په دې کې شک نشته چې میسف اوپن آنلاین په لږ وخت کې ډېر په تیزۍ سره مشهورتیا ترلاسه کړې. د انټرنیټ له لارې دغه ټول کورسونه په انګریزي ژبه کې دي. اګروال وایي چې په ځینو هیوادونو لکه په پاکستان او چین کې یوټیوب بند دی او دوی د دې کورسونو ویډیوګانې په یوټیوب خپرې کړي، خو زیاتوي چې د داسې کسانو لپاره دوی په خپلې ویب پاڼې ویډیوګانې اچولي چې ډاونلوډ کېدای شي. د بلوچستان نوی حکومت اعلان کړی دی چې په صوبه کې به د میشتو قومونو مورنۍ ژبې د سکولونو برخه ګرځول کیږي. وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د صوبې ماشومانو ته به په خپلو ژبو یعنی بلوچي، پښتو او براهوي کې تعلیم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال نیاز موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سورزی مخکې د صوبې بجټ وړاندې کولو پر وخت په صوبه کې مورنۍ ژبې د تعلیم برخه ګرځولو له اعلان وروسته په صوبه کې د خلکو ترمنځ نوې بحث شروع شوی دی. ځینې خلک دې عمل ته خوشبینه دي، خو ځینې بیا دا یو عارضي کار بلي. د سید محمد جان درمان په نامه یو کس وایي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو کې تعلیم ورکول د وخت او زمانې ضرورت دی.
څومره چې موږ ګرځېدلي بار ملکونه موږ کتلي دي، په هغه ټولو کې بیسک پرایمري تعلیم چې دی هغه په مهرنۍ ژبه کې دی. یو ماشوم چې څومره په مهرنۍ ژبه په اسانه پوهېدی شي، هغه په بل ژبه داسې په اسانۍ نشي پوهېدی. مثلا که موږ یو ماشوم ته ووایو چې بې معنی بکری، نو ماشوم کنفیوز شي بکری څه شی دی، او که موږ ورته ووایو چې بې معنی بوزا، نو بیا هغه پوهېږي چې دا بکری تل کېږي.
محمد عثمان نومي کس بیا وایي په نورو ژبو کې د تعلیم له وجې د ماشومانو ذهني کچه ډېره ښکته وي.
دا کم شی زده کړي په اردو باندې، نو هغه د ته ډېر زور والی ولې دی چې په کور کې پښتو وایي هلته انګلیش اردو، نو دا کښنی ته مطلب ډېر زور کې مطلب دماغ کې زر نه ځای نکشنی، او که تعلیم په پښتو سو نو د سکول بدایي د کله دیش په کور کې.
سید محمد جان درمان زیاتوي د خپل ژبې لیک لوست نه کول پښتنو ته علمی تاوان رسولی دی.
د پښتنو حساب چې دی هغه په کورونو دی، په لکونو دی، خو لیکل والا په کې 15 هم نه وي، شپږ زر هم نه وي. نو دا غي کمی دغه دی، دا غي وجه دغه ده چې موږ سره په مېرنۍ ژبه کې تعلیم نشته. چې کله دی ژبې لیکوال ختميږي، نو هغه ژبه قدرتي خبر ده ختمي.
یو بل ځای کس مسعود احمد بیا د صوبای حکومت پریکړه ستایي، خو په دې شرط.
زه خوایم سیدی، لیکن په داسې حال کې چې موږ ته د جنگ خبرې نه پکښ راوشي، موږ ته تعلیم راوشي. موږ در اوسه پښتو کتابونه څه جوړ شوي دي، ګرد د جنگ مبارک کې جوړ شوي دي. چې ټوپک زما ماما ټوپک لري، چې تور زما ماما تور لري، په دې کې څوک جوړ شوي دي؟ موږ ته تعلیم نه دی راښولی.
عبداللطیف نومي کس بیا نظر لري چې د مورنۍ ژبو د تعلیم پریکړه دي له عملي کولو وروسته هم خوندي کړل سي.
ار پنده کاله بعد نوې حکومتونه راځي، نوې ترتیبات راځي، نوې کیسې راځي، نو نه دې لپاره پکار دی چې دی آرډینن پاس کی چې راغه آئین مطابق چې دا به نو کوم شي چې آئین سره پاسي هغه به نه ډیسټرب کیږي.
یاد دی بلوچستان حکومت د کال 1990 پالیسیزه کې هم په صوبه کې پښتو او بلوسی ژبه تر پنځم جماعت د تعلیم برخه ګرځولې وي، خو وروسته لسو کلونو تیرېدو وروسته هغه لړۍ ختم شوې وه، او اوس د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مسری کې صوبایي حکومت یو ور بیا هغه عمل د شروع کولو اعلان کړی دی. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په پیښور کې نن د خیبر پښتونخوا د لایبریرو چلوونکي اتحادیې لخوا غونډه شوې چې پکې د لایبریرو او آنلاین لایبریرو په اړه په نوو طریقو خبرې شوې دي. نور تفصیل د اسرار تل په رپورټ کې اورو.
پیښور پوهنتون کې کتابتونونو او څیړنو کې جدید مواصلاتي اسانۍ کارول تر عنوان لاندې ورځنی سیمینار سرته ورسید. د خیبر پښتونخوا د لایبریرینز اسوسییشن لخوا په قائد اعظم کالج آف کامرس کې راجوړ دغه سیمینار کې د بیلابیلو پوهنتونونو لایبریرینز او د پوهنتون د امپل او پی ایچ ډی د زده کوونکو ترڅنګ یو شمېر استادانو هم ګډون کاوه. د یاد سیمینار په هدفو او اهمیت مشال ریډیو ته د خیبر پښتونخوا د لایبریرینز اسوسییشن عمومي سکتر امجد خان وایي.
چې
چکم دے دے مقصد دا دے چی دا مواصلاتی کم معلومات تی او کم ذرائع دی دا دے دا تعلیمی او تحقیقی مقاصد دا پارا دا سنگ استعمالی گی او موثر انداز دا مونگ استعمال کو او دے کی تقریبا 70 پلس چکم دے دا مونگ سرا لائبری پروفیشنل فیکلٹی ممبرز او ریسرچ سکالرز دا پشاور یونیورسٹی کیمپس کی سونا یونیورسٹیز دی تے مونگ سرا پارٹیسپیشن کرے دی
پیاد سیمینار کے شریک دا پیخور پونتون دا فارمیسی شعبے استاد او سیڑون کے ڈاکٹر اسماعیل وائی چی دا سیمینار بعد دا سیڑنے پکار کے اس دا کون کو تا دا انٹرنیٹ کوٹلی معلومات پیدا کولو کے آسانی پیدا کی دی اڑان دی ویل
دو میں زیاد انفارمیشن پہ انٹرنیٹ بند اویلیبل دی او دا انٹرنیٹ ایکسس نن سبا سٹوڈنٹ تو امشتا ریسرچ تو امشتا ٹیچر تو امشتا دا وس نن سبا یو ڈیر اہم ذمہ داری دا چکم متعلقہ انفارمیشن دی چا اغم مونگ سر کلے شو دی ورکشاپ یو ڈیر اہم مقصد داو چی مونگ با ڈیفرنٹ سرچ انجن سنگ یوز کو
دا خیبر میڈیکل کالج پونتون لائبریرین دا سیمینار پاڑا مشال ریڈیو تا وائی
زمانوں ریاست بیگم دی اوزر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ایز اسسٹنٹ لائبریرین کار کوم نے ننے ورک شاپ زمانہ پارا ډیر زیات اهم دی دا آؤٹ سائیڈ یونیورسٹی نه راغلم ای لائبریری یا ډیجیټل لائبریری مون دا پارا ډیر امپورټنٹ دا اغا په دی وجہ چې زمونږ ریسرچر تا اپ ٹو ڈیٹ نالج پکار دی نن سبا چې کم یوزرز یا لائبریری پیٹرن دی نو اغي دی سپیسیفک بک یا ڈاکومنٹ ڈیمانڈ نه کوي بلکې سپیسیفک پیس اف پیپر ڈیمانڈ کوي نو اغا سرچ دی اغا بیا تھرو انٹرنیٹ کیږي او تھرو انٹرنیٹ اغي دا پارا پکار دی چې مونږ دا افیکټیو سرچ ٹیکنیکس راځي
د یاد سیمینار را جوړونکې او په پیښور کې د هایر ایجوکیشن د ډیجیټل لائبریری نمائنده ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د نوي دور دغه انټرنیټي لړۍ د صوبې کالجونو ته هم غزول غواړي
د مخ کې 47 ډیپارټمنټل سیمینار زمونږ کړی دي هر ډیپارټمنټ ته مونږ پرسنلی ویزټ کړی دي مونږ دغه ټول ریسورسز ترو آی پی بیس کړل کچرې مونږ ریموټ ایکسس دغه کالجونو ته هاي اتارټیز وغواړي او دغه ریموټ ایکسس مونږ ورکو پوسټ ګریجویټ کالج استا زما په خیال چې یو خو به هغه پوسټ ګریجویټ کالج چې زمونږ یونیورسټي اف پېښور سره دغه افیلیشن دی نو دغه تبا هم دغه ریسورسز اویلیبل شي
د یاد سیمینار را جوړونکو پوسټ دکونکو او سیړونکو غږو کو چې په بیلابیلو موضوعاتو دی د سیړنې پروژې دوی ته وړاندې کی چې دا شان د نړیوالو اصري غوښتنو په لار په کم وخت او اسانه سره خپل کارونه سرته ورسي د دوی په وینا د پونتونونو ترڅنګ به داسې غونډې ډېرې زر د صوبې په کالجونو کې هم کولای شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ بندہ شگردی مکمل ختم
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
گاڑی دیر سخت روانی تیرا ہر چکی یہ سب
مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ په درا یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې اخیری شیبه تر رسیدلې او د مجید بابر نبلند خبرونه وور
په کندهار کې د نن 14 د مړو شمیر یو لسوتنو ته ورسېد چارواکي وایي چې وجل شوی کسان چې زیات برخه خوده دي د یوې کورنۍ غړي د کندهار د والی ویان احمد جاوید فصل ویلي دغه 14 نن سهار د کندهار ښار په شمال مشرقي سیمه کې په یو سړک شوی ده په وجل شو کې اته مېرمنې یو ماشوم او دوه سړي شامل دي بل په تیر ماښام ناوخته د پکتیکا ولایت د بګیخیل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې کورنۍ ملکي وګړو په کروله موټر د وسوالو طالبانو لخوا برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي ورونه وجل شوی دي د پکتیا ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا نن خپره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې کله د څلورو ورونو جسدونه خپلې کورنۍ ته ورسېدل نو د څلورو ورونو پلار د خپلو زامنو د جسدونو په لیدو زړه وچاود او مړ شو تر دا مهال د دغو دواړو پیښو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې وسوالو طالبانو نن سهار وختي په کابل کې په صدارتي ماڼۍ او د دفاع وزارت ختیځ لوري ته چې کوم برید کړی و افغان پولیس وایي هغه ټول برید کوونکي وژلي دي په کابل د امنیت قومندانې مرستیال جنرال داود امین مشال لیلو ته وویل چې حمله پای ته رسېدلې ده د نوموړي په خبره برید کوونکی په دوه موټرو کې د ناټو د سرتیرو په جامو کې ورغلی و. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په گلگت دی امیر کې د بهرنو سیلانیانو وجنه غندلی او دای د شریعت پر ضد کام بللی دی. د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې ناڅرګنده وسله والو نن سهار د امن جرګې یو غړی او د ورغرو د شیخانو قوم یو مشر یو اویا کلن ملک هادي خان وجلی دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ښاغلی جیمز توبنس د کابل نه اسلام آباد ته رسیدلی دی. د یورپي یونین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د قطر امیر له خپل منصبه استعفا ورکړې. د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجلینا جولي ویلي دي چې د جګړو پر مهال جنسي تیری باید ودرول شي.
لن خبرینم د مجید بابر ناورې د لوم د سره زمنګ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نرسته د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زانی ساجمل مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق اميري استاسنه اجازه خوړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.